روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه، بیا هم وخت مو په خیر. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې استی، د ګرمي موسم پر رسیدو سره د ساري موسمي ناروغیو پیښې زیاتېږي چې تر ډېره د موسمي ناروغیو ماشومان او د ډېر عمر لرونکي کسان اخسمنيږي. دا چې موسمي ناروغي څه ده، څنګه خبرېږي او څنګه باید مخنیوی وشي، نن روغتیا د ژوند شتمني خبرونه کې پر همدې موضوع بحث لرو. په خبرونه کې به راسره زموږ درانه میلمانه ډاکټر صاحبان هم ګډون ولري. تر څنګ له تاسو ټول اورېدونکو کو څه خاله کې چې په خبرونه کې برخه واخلي او هغه ستونزې هغه موسمي ناروغي چې تاسو ستاسو کورنۍ غړي یا ماشومان سره مخ کیږي، دا چې د هلار څنګه کول شي په کورونه کې مخنیوي وکړي، د دې پښتنو په تړاو موږ سره اړیکه ونیسي، خپل پښتنې زموږ میلمنو سره شریک کړي. اوس هم ورزو د ټلیفون پر کرخه را سره دمدي موضوع په تړاو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قایزاده او تر څنګ د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب ډاکټر کمین صفای را سره په خبرونه کې وسره شو دي. درنو میلمنو تاسو خرغلاس هم پیل بل ډاکټر صاحب قایزاده وکم. قایزاده صاحب، تاسو ته په خبرونه کې خرغلاس هم کراتوي چې موسمي ناروغي اڅه ده؟
مننه. زه په لومړي سر کې تاسو ته او تاسو د تخنیکي همکاران ته او تاسو میلمنو ډاکټر صاحب ته سلامونه ونیکي هیله. دا ستاسو چې هغه هوادونه چې وروسته پاتې دي، کې ساري او انتاني ناروغي ډېرې زیاتې دي. چې دغه ساري او انتاني ناروغي چې په مختلفو موسمونو کې، لکه د دوبي په موسم کې، د پسرلي په موسم کې، د ژمي په موسم کې او همدارنګه د مني په موسم کې پیدا کیږي، چې اوس موږ د دوبي موسم دی، په دغه وخت کې دغه موسمي ناروغي زیاتره چې د اسهالات او ورسره په دغه شرایطو کې چې دغه د میزل یا د سرخکان واقعات هم ډېر شوي دي. نو دغه واقعات لکه دغه ساري او انتاني ناروغي چې دا په مختلفو موسمونو کې چې پیدا کیږي، د تمغه موسمي ناروغي لکه تینبقل. تینبقل په ژمي کې ډېر زیات دی، نو هغه د ژمي د موسم ناروغي دا ځکه دي ته موسمي ناروغي ویلې شو.
بله، ساسو واز موږ ته راځي ډاکټر صاحب. بله بله، مهرباني.
نو دا د اوس په دې موسم کې چې او دوبي موسم دی، او په دې وخت کې چې موږ په پوزیشن په افغانستان کې او بیا د لوی ښارونو کې د سکولو پاکي او اوبه نشته او خوراک هم پاک نشته، نو په دې اساس باندې مختلف میکروبونه او وایرسونه چې دی استراحت کوي او اکثرا چې دی اسهالات ما سره وړي. بیا په اسهالاتو کې چې دی زیاتره چې دی روټا وایرس ډېر رول لري او تقریبا شپېتو نه واخله تر اویا کې چې دا سبب د اسهالات کېږي. د دې څخه علاوه نور مختلف میکروبونه لکه میبیاسس شو، جارډیاسس شو، ایکولای شو او داسې نور هم د اسهالاتو سبب کېږي. چې دا په خپله هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلو نه ښکته دي، دوی ته د دوی ژوند ګواښي، ځکه چې دغه اسهالات ماشومانو کې چې دی یو د مرګ عمده سبب دی. په دې خاطر باندې چې په زیات مقدار مایع دوی د وجود د لاسه ورکوي، او چې کله مایع ډېر زیات د لاسه ورکړي، نو د وینې حجم کمیږي، او د وینې د حجم کمیدو سره چې دی حتی د ګردو عدم کفایې هم منځته راتلی شي. بیا دی په دغه اسهالاتو کې چې کله دغه ماشومان اخته کېږي یا دغه موسمي ناروغۍ باندې اخته کېږي، اکثرا کورنۍ داسې دي چې د وجود څخه چې اوبه کله ضایع کېږي، نو هغه داسې فکر کوي چې د وجود څخه ډېرې زیاتې اوبه ضایع شوي، خو هغه په دې باندې نه پوهېږي چې دغه اوبه چې کومې ضایع شوي په دې کې ترکیب څه شی دی، او د دې په ترکیب کې کوم مواد یا منرالونه او یا کوم الکترولایټونه شامل دي، په دې باندې نه پوهېږي. نو هغوی د دې په یوه چې دی ستونېږي چې دې ته اړوغ ورکوي او یا وارث ورکوي. ماشومان خو معمولا چې دی دغه وارث ډېر زیات نه خوري، نو دوی اکثرا چې دی جوسونه لکه د خواږه جوسونه لکه د مڼې جوس شو، د کیلې جوس شو، او یا داسې نور مختلف جوسونه چې بازار کې شته دې نه زیات ورکوي. یا وو دا فکر کوي چې دغه جوسونه د دې د اوبو د وجود اوبو پوره کوي، در حال چې هغه خوږی اوبه دي هغه د دې د وجود اوبه هم نه پوره کوي، او بر لاوه د هغې څخه هغې د اسهالات لا پسې زیاتوي. او نو له همدې خبره ده چې په دغه ماشومانو کې زیاتره چې دی د مرګ طرف ته چې دی بوزي. دویمه خبره دا ده، اکثرا داسې کورنۍ دي چې کله ماشوم اسهال شي او استراقات شي، نو هغې ته نس ورکوي او نس چې په دې خاطر یې نه ورکوي چې دا بیا نور هم اسهال کېني، او د دې اسهالات نور هم پسې زیاتېږي او استراقات یې نور هم زیاتېږي. نو بیا د خولې د لارې مایعات قطر نه ورکوي. نو چې کله نه ورکوي دا واضح خبره ده چې کله ته مایعات نه ورکوي او هغه هم د وجود څخه زیات مایعات ضایع شي، الکترولایټونه ضایع شي، بیا دا مرګونی حالت طرف ته بوزي. بیا د دې په خاطر کچېرې موږ راځو د واخل کوم ګورو په دې ورځ کې هم ګورو چې دلته د شیرې ناروغۍ ډېره زیاته شوې ده، یا د میزل ناروغۍ چې دا هم یو وایرسي ناروغۍ ده.
بل اوس ډاکټر صاحب، هم د شیرې ناروغۍ په تړاو چې تاسو ویلې، دغه ناروغۍ په تړاو کراته وي چې د دم زیاتره وخت په داسې موسم کې، په همدغه موسم کې چې اوس هلته په افغانستان کې ګرمي روانه ده یا ګرمي مخ په زیاتېدو ده، د شیرې ناروغۍ پیدا کیږي نه دا یو کوم خاص موسم لري؟
دا چې د شیرې ناروغۍ چې د موسم باندې دی، دوه موسم دی. په دې وخت کې چې بزګر په دې شرایطو کې چې اکثرا موږ هیواد ته چې اکثرا کډوالي راغلي ده، او دا اکثرا خلک چې مهاجرین مهاجرتونه شوي را شروع شوی دی او د مختلف وادونو افغانستان ته خلک راځي د مختلف امراض سره ځان سره وروړي او په دې وخت کې موږ ګورو چې دغه د شیر ناروغي هم منځ ته راغلی ده او ورسره دغه شیر ناروغي یوازې نه په دوبی موسم کې بلکې دا د ژمي په موسم کې هم موجود وي او دا په خپل یو وایرس دی د آر این ای وایرس په نامه باندې چې د آر این ای وایرس په معنی په واسطه منځ ته راځي چې دغه درې سفیر لري چې په لومړۍ صفحه کې ماشوم چې ډېره زیاته تبه کوي او اکثران چې د پرنجې ټوخی او د سترګو نه د اوښکو راتلل او سترګو چرک کول او د سترګو سوروالی ورسره پیدا کېږي او بیا په دومه مرحله کې چې تبه دومره ډېره زیاتېږي چې سرو پنځه ورځې دا دوام کوي او سرو پنځه ورځو نه وروسته بیا د دې په وجود باندې چې دی سنومیږي سرې سرې دانه کوي او خصوصا اول د غوږ یا د غوږ د سیوان یا د غوږ د شا د طرفه شروع کېږي او د هغې څخه وروسته چهره او د هغې نه وروسته بیا په څو ورځو کې تنه او بیا ټول وجود نیسي چې دغه ناروغ بیا د هغې نه وروسته درېمه مرحله د نقاهت مرحله ده چې بیا په همدغه ترتیب چې پیدا شوی دی په همدغه ترتیب اول د غوږ د سیوان نه او د سترګو او د مخ شاوخوانه بیا د غاړې نه بیا د تنې نه په کوم شکل چې پیدا شوی په همدغه شکل باندې بیرته محو کېږي خو دغه وایرس چې آر این ای یا میزل وایرس کوم دی دغه په ماشومانو کې خصوصا ډېر فوق العاده ساري دی او دغلته یوه خبره ډېره زیاته مهمه دا ده چې په دغه میزل ناروغۍ کې تبه ډېره زیاته شدیده وي او بیا په عام ولس کې دا یو فکر موجود دی او بیا بالخصوص په ښځو کې دا یو فکر موجود دی چې ګرمې وساته هلته تبه وي او هلته ګرمي وي هلته دې باندې کمپلې پیاچي نو یوې خوا تبه د یوې خوا ګرمي او د بلې خوا د کمپلو اچول د دې د وجود حرارت لا پسې زیاتوي چې دغه د وجود حرارت کله دومره زیات شي چې بیا داخل د دماغ چې دی هلته تقریبات منځته راوړي چې هغې ته مونږ برین ډیمیج وایي چې کېدی شي دی ګنګی شي د ماشوم کېدی شي د دې د مرګ سبب شي کېدی شي د سترګو دید د منځه لاړ شي کېدی شي د دغه ډېرې لوړې تبې په وجه باندې فالج ورکړي نو بنا ان په دې وخت کې دغه میندې او خویندې زمونږ باید په دې وپوهېږي چې کله مریض میزل وي یا مثلا سوخکان وي او یا شرې وي او تبه ډېره زیاته ولري باید ډېر زیات ګرم ونه ساتلې شي د بلې خوا چې دی دغه وایرس د دې د وجود معافیت راکموي بیا دلته یو بل رواج دا موجود دی چې اکثر زمونږ میندې او خویندې دا حتی اگر پښتنې طرف ته هم نه پرېږدي وایي چې غوړي بوی پرې ونه لګېږي هغې ته خوراک نه ورکوي صرف چې غوړي ورکوي د حال کې په دې حالت کې چې دی باید دې ته ښه غذا ورکړل شي تر څو د دې د وجود مقاومت زیات شي او د دغه وایرس په مقابل کې د دې وجود هغه مجادله وکولی شي نو د یوې خوا پرهیز ورکوي د بل خوا یې ګرم ساتي په همدغه وجه باندې چې دی دغه د میزل ناروغۍ اختلاطات ورکوي چې بیا سبب د سینه بغل کېږي او همدارنګه د مختلفو نورو اعضاو د امراضو د منځته راتګ سبب کېدی شي نو موږ باید کوش او بله خوا دا چې دغه ماشومان چې کله په د شیرې په ناروغۍ اخته شي اکثر نن داسې وایي ځکه شری دی حتی ډاکټر ته هم نه بوزي او وایي چې زه په خپله ښه کېږي در حال چې هغه خپله د یوې خوا پې ګرمې کمپنۍ اچي د بلې خوا ډاکټر ته بوزي وایي چې هغه خپل سیر پوره کوي داسې په کار نه ده چې دا باید ډاکټر ته بوتلی شي ځکه د هغې د وجود په دغه ګرم چې کله تبه ډېره زیاته وي د تبې سره چې د دې د وجود مایعات کمېږي ځکه چې دلته داسې مایعات کمېږي چې حرارت زیات شي دلته موږ هغه مایعات ضایع کېږي چې هغه موږ نه شو احساس کولی چې دې ته موږ انسنسبل لاس آف لیوز وایو اوس بیا د دې وجود د مایعاتو ته ضرورت لري او هلته مور پوهېږي نه هلته پرهیز ورکړي نو دې سره هم چې دی مریض د ډیهایډریشن یا د مایعاتو د ضایعاتو سره مخامخ کېږي او بالاخره کېدی شي د دې د ګردو د عدم کفایي سبب شي او یا هم د دې د نورو اختلاطاتو د منځته راتګ سبب شي چې په دې صورت سره باید دغه ماشومان موږ ښه تغذیه کړو او همدارنګه ښه کافي مایعات ورکړو او د بلې خوا څخه چې دی دا باید ډاکټر ته یوړل شي تر څو د دې د هغه مطابق د دې د وجود په مطابق باندې هغه تداوي شي ځکه یو خبره په دې کې ډېره زیاته مهمه خبره دا ده ویټامین په نامه د ویټامین ای دی چې دغه ویټامین ای په خپل د میزل یا د شیر ناروغانو مرګ میر یا کموي نو دغه ویټامین ای خو خوده نه پوهېږي هغوی صرف په دې باندې پوهېږي کله کله بعضې ښځې داسې وایي بېسواده وي یا دغه وي چې یو واکسین ورته اچي هغه واکسین یا هغه ویټامین ای وي هغه صرف د دې شیر ناروغۍ کې چې کوم مرګ میر راځي د هغې د شیر د کموالي لپاره استعمالېږي
ډېره زیاته مننه ژوندی صاحب ډاکټر صاحب به هم پرې بحث ولرو ورزو ډاکټر صاحب صافی صاحب ته سلامونه صافی صاحب تاسو مخبرونه ته خر اغلس که تاسو راته وی چې د موسمی ناروغي یو نخ نخ نه خنې سشته دي کنه دغه کوم ناروغي چې لکه زه کم شدي تورته نود ناروغي دي هم د خپل د موسمی ناروغي نخې دي
د هر څه وړاندې تاسو ته ګران اوریدونکو قدرمن ملمت سلامونه احترامات باندې کوم او بعد راغنه باید وایم دا چې لبد مرګ لکه څنګه چې قدرمن ملمه هم ورته اشاره وکړه زمونږ اوساس په هیواد کې د کرنو راهیسې زمونږ هیوادوال د اقتصادي فقر او د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ډېرې هغه د ضرورت وړ خواړه او یا هم د ژوند په پړاوونو کې چې یو ماشوم او یا هم یو انسان هغه خوړو او هغه ویټامینونه او کلسیمونه او پروټینونه او بعضې انزایمونو ته ضرورت لري او د خوړو نه کولی شي چې بدن تغذیه شي متاسفانه نه اخلي همدا دلیل وي چې انسان یا هم ماشوم په ابتدا کې د خوارزواکۍ سره مخ شو. دغه خوارزواکۍ خوارزواکۍ او تمنګ د مرزونو مور ویل شو، د دینه نور نور امراض او نور نور مشکلات زیږیږي. چې دغه جمله څخه یوې هم موسمي امراض دي چې ډیره وخت د هغه انسانانو بدنونه او یا هم د امینیټی سیستم که چیرته معافیت د وجود ښکته واوسي او دغه ویټامینونه پروټینونه د انسان د بدن پوره نه واوسي او د بدن د معافیت سیستم د دې توانایي ونه لري چې د هغې د امراضو په مقابل کې د موسمي امراضو او بلانور امراضو په مقابل کې انټیباډي تولید کړي او یا هم د هغې په مقابل کې دفاع وکړي. نو ډیری وخت دغه انسانان د بیلابیلو موسمي امراضو ښکار کیږي، لکه په نمونه د مثال باندې په ژمي کې موږ وویل چې حساسیتونه الرژیان او یا هم سینو بغلونه او یا هم ریزشونه یا هم بعضی نور گریپونه د انسان سره مخ کېدل شي. البته ډیره هغه خلک ورته کاندید وي چې هغه د ماته سیستم ټیټو سی او په زمن کې ځان یې په درسته باندې نه وي کړی. او د همداسې د ووري په موسمونو کې هم که تاسو وګورئ ډیره بخصوص هغه خلک او بخصوص هغه ماشومان چې هغه خوارزواکي اوسي، تاسو وګورئ د موسمي امراض ښکار کېږي، صفاقات ورته پیدا کېږي، تبه ورته پیدا کېږي. دغه شیر چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، شیر ورته پیدا کیږي، پزمن کې رسالات ورته پیدا کیږي. او همدا دلیل چې ډېر وخت والدین ورخطا وي همدې خبرې ته چې ماشوم کله یو ډاکټر ته وړه کله بل ډاکټر ته وړه، دواګانې ورته ورکوي متعددې، چې هغه دواګانې هم تون کیمیاوي مواد دي د انسان د بدن لپاره مفید نه واقع کیږي. ځکه نو په همدې دلیل باندې په یوازې دي چې د دې مریض لپاره خیر باندې واقع شوی هم درمل نه وشي، متاسفانه دا نور هم ورته ځانمن کیږي، نور هم د معافیت سیستم د سوال لاندې نیسي او د فشار لاندې نیسي. نو په همدې دلیل باندې ډېری وخت دغه تی دغه فرد د موسمي امراض ښکار کېدلی شي، چې خصوص د اوړي په موسمونو کې هغه مناطق کې چې هغه ګرمسیره منطقې دي لکه ننګرهار، خوار، لکه کندهار او بعضې نور ولایتونه چې هغه ګرمسیر ولایتونه دي، هلته بیا د منګورو چې د ملاریاګانو ګراف ډېر لوړ تللی وي، لوړ وي. په هر پنځه کورنیو کې درې کورنۍ کورنیو کې داسې اشخافات وي چې هغه د ملاریا ښکار شوي اوسي. په ټوله کې باید ووایو دا چې د اوړي په موسم کې یو خو ډېر زموږ هېوادوال چې هغه لري په ټول سیمو کې پرهد یو انکارات لري یا سرونه لري، ډېر وخت ډوډۍ خپل آزاد فضا او آزاد هوا ته ږدي او یا هم د باسي ډوډۍ څخه استفاده کوي، چې دا هم د په ځان او په توان باندې واقع کېدل شي چې موږ دا اوس برهاره په کور دننه په افغانستان کې واقعات ورته ډېر ګورو. او په زمن کې ډېر هغه ته د افراد چې هغه په خاریاتو کې هم اوسیږي او نشي کولای سرک د سر د باسي ځاګانو استفاده کوي او په مشکلاتو باندې دچار
کیږي. اوس ډاکټر صاحب تاسو بله بله دم دې صحیح خوړو په تړاو چې تاسو راته ویل چې ډیر وخت ماشومان ته دوا ورکول کی یا بل بل خوراک خپل د کورنۍ لور ورته ممکن ورکړ شي، ته ټول مهمه په هغه ماشومان چې خوارزواکي دي او هغه په موسمي ناروغي ډیر زړه خته کیږي، صحیح خوړو ورکول څومره ګټور تمامې دي چې هغه به د غسې ناروغي څخه د پامن کې پاتې شي.
ډیر هغه تعداد ماشومان چې هغه په خوارزواکي باندې لاس ګریوان دي، تاسو وګورئ یوازنه شرط د انسان د صحت د ساتنې لپاره یواځنه عمومي شرط همدا ده چې باید یو انسان د پاک خوړو څخه استفاده وکړي، د پاکو وسخاکو بو څخه استفاده وکړي او په ځان کې د خپل چاپیریال په ساتنه کې متوجه وي. نو په نظر کې ونیسې د صرف ساده د یو انسان په صحت باندې او د یو انسان د صحت په بهبود باندې او د یو انسان د البته د روزمره د غذایی رژیم په تناسب باندې کومه وګورو، دا چې الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو څو سو کال مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې نظافت جز ایمان ده. نو په دې دلیل باندې باید د پاک خوړو نه باید موږ روزمره استفاده وکړو، ځکه دغه تنفسي سیستم، هضمي سیستم او دغه سیستمونه چې د انسان په بدن کې الله جل جلاله حس کړی دي، دا یو پاکوالی ته اړتیا لري او هغه پاکوالی په دغه باندې کېږي چې باید د پاک خوړو څخه او د پاکو څښاکو څخه استفاده وشي. چې متاسفانه لبده مرغه موږ ډېرې وګورو زموږ د هیوادوالو دغه امراض ګراف چې هم لوړ تللی وزي، یو لوی دلیل هم همدا ناپاک د ناپاک خوړو استفاده او د ناپاک اوبو استفاده چې صورت مومي. په همدې دلیل باندې دا نور امراض بدن کې زیږوي او همدا امراض د وروسته د مرګ میره وي هم د مرګونو بایس کېدلی شي.
ډېر زیاته مننه ژوندۍ اوسې. به به هم خبرونه کې تاسو سره پرم دې موضوع خبرې وکړو. نو اوس ورځو د دې موضوعات په اړه باندې زموږ اوریدونکو هم په تمه دي هغه مړی کنیولې ده چې دوی څخه پوښتو چې کومه پوښتنه لري اته ډول ناروغي سره دوی ماشومان د کورنۍ غړي لاسوګري باندې. سلامونه مهرباني وخت مو بخیر. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده.
ډېر مننه کوم اوسې خورجانې. سلامونه تاسو ته ډاکټرانو صاحبانو ته نبی الله زابلیل زابل خبرې کوم.
مهرباني زابل صاحب.
مننه کوم ډاکټرانو صاحبانو مې دوه پوښتنې دي. لومړی ډاکټر صاحب محترمه کله چې په کلیو باندې کې یعنی زه شاید د دې ما کله چې د ګرمۍ موسم راځي یعنی دا اوس مر عملا پکې ولاړ یو تر ډیره حده ماشومان په ملاریا او مریکا اخته کیږي. هغه ملاریا او مریکا چې اخته کیږي بیا یعنی د یو کال په تیریدو سره تر یو حده مال دلی دي پکې پیلي دي. هغه کال پر هغه تر نه باندې بیا ورته را نوي کیږي. وجه لامل یې څه ده؟ ایا په دې ګرمۍ کې چې ورسره مخامخ کیږي دې وخت کې میوې رسیږي که څه وجه ده؟ دوهمه پوښتنه کله چې هم سیلاب راځي تر یو حده ماشومان متاسفانه باید متاسفانه چې هغه کورنۍ ورته توجه نه کوي هغه خړو اوبو د سیلاب په اوبو کې لاندې او بازی کوي. هغو خړو اوبو چې خاورې ورسره ګډې دي څومره جلدي ناروغیو سره هغه ماشوم اخته کېدلی شي. ډېره مننه خوري.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب ته به وشو. لومړی پوښتنه به له ډاکټر صاحب قیزاده څخه پوښتنه کوم. ډاکټر صاحب تاسو حتماً پوښتنه اوریدلې ده زموږ د اوریدونکو چې دوی ویلي زیاتره وخت په ګرمۍ موسم کې په کلیو بانډونو کې ماشومان په مورقه او تر څنګ په ملاریا ناروغي باندې اخته کیږي او د کال په تیریدو سره هم دغه ماشومان وینه کیږي. د دې علت څه کېدلی شي؟
ډېره مننه. اول خو زبري صاحب ته سلامونه کې هیلې دغه خبره ده چې کله د اوړي موسم شي نو د اوړي په موسم کې ځینې بکتریایي ناروغۍ لکه د ملاریا شو او یا هم سلمانلا ټایپ یا د مرقي ناروغۍ شو په دغه وخت کې اکثرا چې د اوبو ډنډونه او د مای غوماشو غوماشي چې ډېر زیات وي ځکه د غوماشو هغه رشد او نمو د اوبو د ډنډونو او د ګندګیو څخه ډېر زیات پیدا کیږي. چې هوا ډېره زیاته ګرمه وي نو په ګرمه هوا سره چې د هر یو شی خرابيږي او همدارنګ چې چرته اوبه ډنډوي هلته هم او بیا خصوصا په داسې ولایتونو کې چې هلته ګرمي وي نو د ګرمۍ په موسم کې ګوري دا شول ډېرې کړل کیږي او په شول کې چې اوبه همیشه ډنډي نو دغه د غوماشو زیات پاتې کېدل دا په خپل حال کې د ملاریا د ملاریا غوماشه چې کله پیدا شي یو ماشوم یا یو غټ اوچي کی نو هغه تر څو د ملاریا ناروغي باندې اخته کی چې معمولا دغه ماشوم کله یو ورځ بعد او یا هم دوه ورځې بعد او کله هم ترشن فیور یا درې ورځې بعد تبقي. خو دلته سوال دا دی چې دا وایي چې دا اکثرا اوقات کې چې دا کله کله صحیح تداوي کیږي هم نه هغه داسې وي چې اول خو ترټولو ډیره مهمه ده دلته زمونږ په افغانستان کې دوه خبرته باید موږ ډیر زیات پام وکړو. یو پرته دا چې د دوا کیفیت دی چې آیا دغه د دوا کیفیت صحیح دی او کنه. دوهمه خبر دا ده چې دغه دوا کیفیت که صحیح آیا دا په کوم ځای کې ذخیره شوی دی آیا هغه درجه د حرارت ته ده د دې هغه تاثیر موثر مواد چې په دې کې کومې دي هغه تاثیرات پاتې دي کنه. او دریمه خبر دا ده چې آیا ډاکټر چې دغه مریض ته کومه دوا تجویز کړې ده د دې ډوز هغه معین ډوز چې په کوم شکل باید ورکړ شي هغه معین ډوز یې ورکړې ده او که کمی ورکړې او یې غلط ورکړې نو کله دا څه کیږي چې دوا د غلط استعمال کبله یا د ډوز د کموالي کبله یا د هغه په ډوز نه پوهېدل ځکه چې پروتو منطقو کې اکثر متخصصین نشته صرف یو عادي ډاکټر یو عادي ډاکټر کله کله هم د خصوصا په ماشومانو کې چې د اگر دوز دوا چې هغه د 2 کیلوګرام وزن بدن په اساس سنجول کیږي په هغه نه کوي نو په هغه وجه باندې کله کله د ډرګ ریزिस्टنس یا د دوا سره مقاومت هم جديږي او هغه به نه کیږي چې بيداغې نه یو قدم مخکې مونږ جو نور دواګان. دوی ما خبره ده چې مورقه مورقه کله داسې وی چې په سلمانه لا ټایفي پواسته دا منځ راځي او دغه مورقه چې د غراض ولایم چې کوم دي د کتاب د زنی په شکل یا چپ لیډر لکه اول ورځ باندې لګوي په دویم ورځ لګړي رشي دریم ورځ به دا غین لګړي رشي څلورم ورځ دا غین لګړي رشي او د هفته په اخر کې دغه تب خپل عزمي حد تر رسیدي چې دا خپل یو وسپي د تبي یو وسپي د مورقه د لپاره اکثر چې دغه مورقه چې کومه د دوب موسم کې ځکه منځ راځي چې دلته د دوب موسم کې اکثر په لرو پروتو منطقو کې زی د باندې تشناب کوي او دغه سلمانه له ټایفي کومه د ډک میټال سرخارجيږي او کله چې د هوا راوالو زی دغه ډک میټال چې وچی شي وي دغه میکروب راځي او بو کې دغه خپريږي کله ساده نه کې پریوږي یا نور بو کې یا د غذا په واسطه دغه شي او به دغه شخص دغه
خپل دغه میکروب چې په دې سیس کې یا په دې پوخ کې دغه شوی دی د هضمي سیستم ته لاړو، هلته بیا دا په فعال شکل یا په فوزوید شکل باندې فعال شکل باندې بدلیږي. نو چې کله په فعال شکل باندې بدل شو، دا خصوصا په کولمو کې په پیر پیچ کې په دوړو کولمو په برخه کې چې دی زیات د خپل فعالیت دغه کوي او بالاخره د مورخي اراض ورای منځ راولي. نو په دې اساس باندې دا چې دغه خلکو په خصوصا د دوبي موسم کې چې د اکسان د آزاد هوا کې چې کومې اوبه دي د ویالو څخه ماشومان استفاده کوي او یا هم د کویانو د اوبو څخه او یا هم په پټو کې وي، هلته بادرنګ وي یا نورې سبزیجات وي، کله هغه اومه خوړل کېږي په یوازې دي چې هغه ویندي نه ویندي او اومه خوري، یا داسې مېوې چې هغه وخت کې پخېږي هغه مېوې اومه وخوري، یعنی پرې نه مینځي او یا پخېږي او پرې نه مینځي، په هغې سره دې ته چې ډېر زیات انتقال کوي. بله خبره دي چې دا د کله داسې هم کېږي چې یو مریض مورقه دی هغه په ګلاس کې اوبه څښي او دی هم په هغه کې اوبه څښي په کور دننه، ځکه اکثرا موږ هغه وقایه چې دی وقایي برخو ته ډېر زیات توجه نه کوو او وقایه اساسي د یو مرض د مخنیوي لپاره چې ډېر زیات رول لري. نو په همدغه اساس ده چې د مورقي امراض زیاتېږي. دغه د مورقي چې اوږدېدل کله هم داسې کېږي وایي چې مورقه یې بالکل نه ورکېږي، بیا په لرو پرتو منطقو کې کله داسې کېږي چې اکثرا لابراتوار کې کله معاینه کوي دغه آی جی ایم او آی جی جی چې کله معاینه کوي دا اکثرا مثبت راځي، خو دې باندې ډېر زیات باور پکار نه دی، ځکه اساسي د مورقي دغه چې هغه د هډوکو د مغز نه هغه بون کلچر باید وشي چې مایا مورقه دی او که نه، ځکه هغه کسانو کې چې هغه دائمي هغې دغه مثبت ښیي لکه ټایفاید مثبت کوي، کله دغه ټایفاید مثبت یا د مورقي مثبت کېدل په دې کې هم راځي، ځکه لرې پرتو منطقو کې اکثر خلک کور کې غواګانې پسونه دا ساتي او زیاتره د لبنیاتو څخه او د شیدو څخه استفاده کوي. دلته که چیرې کومه غوا په بروسیلوسیس نه کوو ولري، هغه په بروسیلوسیس یا حیواني مورقي باندې اخته کېږي، نو حیواني مورقه کې همیشه دغه انساني مورقه مثبت وي. نو دې شي دې ټکي ته بعد هم نه ډېر زیات پام وکړو چې دغه د مریض هغه حیواني مورقه معاینه کړو ولې دا مورقه په دې کې هر وخت مثبت راځي. دغه د او بیا کله داسې هم کېږي چې دغه بعض اوقات کې زمونږ سره یو مونږ په طبي کې یو اصطلاح لرو ان اکسپلین فیور، یعنې علت یې معلوم نه وي او تبه وي او مورقه همیشه مثبت ښیي او هغه هلته دواګانې ورکوي بیا هم نتیجه نه ورکوي. د په هغې صورت کې دې ته پیشرفته معاینه پکار دي چې خدای مو کړه دا داسې وي، لکه بعض اوقات کې ځینې سرطانونو کې هم دا شی مثبت راځي، په ځینې سرطانونو کې هم دا مثبت راځي. او کله هم داسې کېږي چې دغه مورقه چې کومه ده که چیرې په خپل وخت او زمان سره هغه تداوی نشي او یا هغه کورس دوا چې کوم دی هغه مشخص، لکه کچیر موږ پچکاری ورکو شپږ نواغه د پنځو نواغه تر شپږو ورځو پورې او کچیر ټابلیټ ورکو تر پنځلس ورځو پورې، د دې هغه مشخص دوز دی او دوز یې موږ نه غوښتو. دا به ډېر زیات اختلاطات لري چې د سر نواغه تر خو پورې اختلاطات که یو لنډ مثالونه د اختلاطات ورکو په دماغ کې انسفلایټس ورکوي، انسفالوپاتي ورکوي، په یعنی د دماغ وظایف ته چاوش ورکوي، په سترګو یوویایټس ورکوي، همدارنګه په معده کې د معدې تکالیف پیدا کوي، ګیسټرایټس په قلب کې چلی یو د قلبي عضلې التهاب ورکوي، مایوکارډایټس ورکوي، او کدا کې نه کولمو تر سره چې کړه کړه د اپنډیسایټس سبب هم کېږي او په کولمو کې د کولمو د څیر کېدو سبب هم کېږي، او همدارنګه په هډوکو کې کچې د لاسو د نیو اختلاط د هډوکو التهاب یا اوستیومایلایټس ورکوي، یعنی د هډوکو داسې التهاب چې هغه همیشه نه حتی چې نه پسو کې چې نه بغل ورکوي. نو په همدغه اساس ده چې دلته په افغانستان کې چې کله دغه ناروغي ډېره دوامداري پاتې کېږي، دې کې ټول څو علتونه شامل دي. یو، آیا دوای منظم خوړلې که نه، آیا ډوز چې دی هغه مقدار یې کافي سنجول شوی دی که نه، آیا هغه د دوا کیفیت صحیح دی که نه، ځکه افغانستان کې اکثرا بې کیفیته درمل ډېر زیات راول کېږي او دغه بې کیفیته درمل چې دا د انسان خصوصا په افغانستان کې د انټي بیوټیک په مقابل کې چې دی مقاومت ایجاد شوی دی. آیا دلته داسې خو به نه وي چې د انټي بیوټیک مقاومت موجود وي، بل آیا دغه شخص به په سو اجاز باندې یا مل آبزرس سنډروم باندې خو به مصاب نه وي، یعنې دلته ډېرې زیاتې مسلې دي چې دا دغه اوس که د زابلي صاحب د دویم سوال دویمه برخه ته راشي چې کله تیرابونه راځي
ډاکټر صاحب پلانډو کې د دې ځواب کې تاسو راته وایي بیا به ډاکټر صاحب صافي صاحب نه پوښتنه
وکړو.
مهرباني مهرباني ډاکټر صاحب.
سیلابونه چې کله راځي نو اکثرا ګوري سیلابونه سره چې کله چې سیلاب راشي د سیلاب چې کله کورونه یا تشنابونه او یا داسې نور د حیواناتو فضله مواد دا ټول ځان سره راکاږي، راوړي او په دې کې مختلف میکروبونه او وایرسونه، یعنې دغه اوبه ټولې ملوثې وي، ککړې وي. د یوې خوا ګوري زمونږ ماشومان په لرو پرتو منطقو کوڅکې، ځکه په ښار کې هم دننه کچېرې موږ وګورو اکثرا موږ یو فقیر هېواد یو، زمونږ اکثرا ماشومانو ته هغه متوازنه غذا غذا نه درسیدري متوازنه غذا پرې معنی چې دوی ته وسم په غذا ضرورت دی چې پاره کې کاربوهایډریټس دي پروټین دي شحمیات دي ویټامینونه دي منرال دي فایبر دي او اوبه دي نو اکثرا چې څنګه مخکې دا څه یادونه وکړه زمونږ اکثرا ماشومان چې په مخفیف سوې تغذیه باندې یخته دي نو معافیت خو هغه کته شو زکات او بیا د لاټ کې هغه کې ولام دي او یا هغه خړي وبس کې پاتراس کې نه اطراف کې چې خړي وبه دي یادي وبه کومې پاتې دي دا ټول سکین دا چې کله دا اوس کې ولام دي دې سره چې دی هغه کې مختلف امراض او به بالخصوص د اسالات او د پاره او همدارنګه د جلدی مختلف امراض او کله کله هم د کلرا میکروب ورزاتو دا ټول ورسره د حقيقي اوس کله نه مثال دا چې بعضو پاتې راځي ماجرتونه یاداسي چې یو کړی او سیلاب راغلو یو ځینا لاړ بل پراغل نو په هغه کې کچيري د ماجرتونه یو مرض په نامه د سکیبز موجوده او په دې اخر کې چې دا مهاجرین کله راغلي دي او یاد هغه سیلابونه خلک چې دی یو ځینا او بل ځتا مهاجر کړي دي اکثرا د سکیبز مرض ډیر دي چې د شپې د طرفه خراب زیاتی او د ورځې کم او د فوق العاده ساري مرض دي نو هم دا الکترون دي چې زمونږ په جامعه کې چورو صفات یو او د وقایي طرف ته زمونږ بالکل توجه نشته او بل چې څنګه ډاکټر سي ویره شریعت مونږ مخکې ویل دي چې اطهور شطر منل ایمان نو دا اطهور شطر منل ایمان خو د نظافت او د هر څه کې د ټول په سیسه باندې کې په اقتصاد باندې کې نو چې کله اقتصاد ضعیف یو صابون سره نشي اغسته نو آیا نظافت به مراعات کړی شي دا ناممکن ده آیا هغه کچيري اقتصاد خو نه هغه ځان ته یو ماشين دی وبو لګي پاتې وبو اوس کې خپل تجنابونه به صحیح کی نو په اخر کې راځو لکه څنګه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د فقر نه پناه غوښته دا او فقر د پولو بدبختی او د پولو ناخوالو هغه جرل ده یا هغه دی خیر نو هم دغه وجه ده چې په افغانستان کې د ټول بدبختی د امچته لپاره او دغه امراض او دغه ساري او انتانی امراض دا زمونږ په جامعه کې همداسې ګرځي راګرځي لکه څنګه چې اوبه په یو اوبه چې په باز ځینې کې چې چرخاو غونډه کې ولري هلته ګرځي راګرځي او بالکل داغي څخه ختمي نه لکه په نورو هیوادونو کې ګورو موږ چې هلته ساري او انتانی امراض بالکل نشته ولې نشته ځکه هلته وقایه ډیره ده او هغه کارونه چې شریعت مونږ ته خودري هغه امریکایي نظافت مراکز د ژوند سطح اوچته ده هغه متوازنه غذا خوري ماشومان په سوی تغذیه نه کیږي کافی معلومات پر سره شته او د بل د دی یو ډیره مهمه خبره ډیره د هزار زیاتره مهمه خبره ډیره دا چې دغه د ناروغي او بدختي او منځیز کومه ده هغه د توادي ده او موږ ګورو چې د توادي دا د مور لپاره ډیره زیاته مهمه ده ځکه چې اول د دغه د تعلیم د انګوچ ده هغه د مور ریګه ده چې مور ریګه د تیارت په نو د غړو ټول د بدختي او منځیز نو دغه تعلیم هم او د توادي هم د دغه امراض کې ده
مهربانی رخت جون شتمنی خبرونه ده مهربانی وکوي
سلامونه مزه
خوره علیکم سلام مهربانی
خوشحال بسی که محمد ابی احمدی هم مقدانم زنگ مده دکتر صاحب تم سلامونه وید مختلف جور رو گوشی که رشته هم در موسمی مرزی سیمون که تاسی یعنی روی وید وقت خود افغانستان که در دکتر صاحب در سواد هم در امازی خوره منگه دیر دوایی یا زاری دوایی در میوه بانی کار روی یاد اخراکی توی که لگه مثلا دا ترکاری سی من دا پیاز و گندنا و دا مثلا مانی ایسو دا شبتالو سوپتا و بازی زیادتر و گره امازی خوری افغانستان که نروغی دا دسی پکر کش مرزون زیادی دا اقلیم پا اصلا باریسی و گره نو دا بیاد زیادتر خلق دوا و یعنی دا زایری دوا شنگی نو دا دا من پختر و خورستی دا بیاد سوبر وقت پر یو انسان یعنی تقریبا دا استفاده و نکی دو رزی دری رزی یو رز مثلا دا پاکر بالی منگ پر دا طول معمول دا افغانستان کسی من گوتا گورو په ټول چې زو باندې خلک دواګانې شینې زیات دواګانې استفاده کوي نو هغه دواګا باندې وګوره چې هغه ظاهري دواګانې نه
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې ورځو زموږ بل اوریدونکو د تلیفون پر کرښه دی له دوی څخه هم پوښتنه واخلو سلامونه مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده
وعلیکم السلام وسی احمد جی خو سلامونه تاسو او د ازمیر عادل ټول محترم اوریدونکو ته عاملاد یو چې روغ جوړ به
علیکم سلام تل صاحب مهرباني پوښتنه دی کوي
الله ته خوشاله که خورجان سلام ډاکټر صاحبان ته عامه احمد جی خور راوسم دغه مورکی پښتنه واقعا ډاکټر صاحب ډیر څه زیات باندې ور کړل خدای دې خوشاله کین دا ورېدون کډیر سر په خلاص کې وسی احمد جی خور دلته د مورکی او د ملاریا مریض چې د خورجان زما د ډاکټر صاحبانو څخه دا غوښتنه ده چې دا اطرات مې دکې د علم په ولادت کې چې مثال تقریبا سیمه کې نه ته دا ډاکټرانه څخه خورجان چې مثال هغه د ماینا په لری لابراتوار شون دی ولري نو دلته دی د امریکا او ملاریا چې د خورجان یو د بل سره تړي یعنی امریکا او ملاریا سره تړلې ده او زما دا پښتنه د وسی احمد زی خور ز پخو د وخت مخفل د وین معاینات وکین نو د ډاکټرانو ماته ویل ول تاسو امریکا در سره خورجانې پسره باندې کارم کی ماته بس د یخو به چې خوان نه راکی خورجانې چې مثال په یخو به باندې او داس وکم نه پولم به زم بس لکه هغه ته چې مې خورجانې به د ګرمۍ سره ډیر جوړم او اکثر وخت پر سر باندې ډیر د زما د ډاکټر صاحب زه دا پښتنه چې مثال د امریکا چې د کچیر خو نه خاص ما سره امریکا ملګری نو د دې امکانات د افغانستان کې دا چې بالکل مثال د خبرې د امریکا د ماده بینې څخه وځي مس خورجانې د یخو بو سره مکتم د جوړه بس سره ګرمۍ کې ما ته خوند دا چې په ګرمو بو باندې او تاسو کوم خورجانې او سینو سالم خورجانې د شپولي شکل څخه تر وو شکل پورې د غزما سیندې او وزن چې مې خورجانې وزن مې دروش پته کیلو دی د غزما پښتنه د نو کچيري تخنیکام کار ما اړیکه کتنې کې خورجانې چې د خپل پښتنه د ټلیفون د لارې وارم ځکه تاسو رسنی خورجانې نه اورید کیږي
ډیر زیاته مننه اتمان زموږ همکار بس تاسو اړیکه نه پرې کې تر غوښ چې تاسو خپل پښتنه واخلي مننه صفای صاحب رب شو تاسو ته زموږ اوریدونکو پښتنه درلو دی اول به د زموږ د اتل اوریدونکو پښتنه ځواب کې ځکه چې غو ټلیفون برکرخه په تمه پاتې شو دی دوی وری دي چې دغه مورقه د دوی بدن څخه نه وځي کده یو لاغ ناروغي دی چې په اوري موسم کې د میاشو د چچول کبل دی ته ورته نور ناروغي کبل دوی ته پیدا کیږي څه کول ورته کردی
د دې ورور د جواب پښتنه کې اول خو څه نشي ورته وایم د دې ورور د جواب پښتنه په جواب کې باید وایو لکه څنګه چې مخکې مورقه وملیا د تشریح تشریح کړو او راز علي می مرته ویل او په زمن کې د کوم فاکتورونو رامنځته کیږي هغه مرته تشریح کړم فقط د دې لپاره په کار داده چې یو هغه متخصص چې هغه واکن په تمام معنا باندې متخصص وي ځکه موږ دلته په خپل هیواد کې هم ډېر وګورو چې لکه څنګه ډاکټر صاحب ورته مخکې اشاره وکړه په لرې پرتو سیمو کې موږ متخصصین ډاکټر صاحب نه لرو ابتدایي د طب نه فارغ وي او تللی وي او یا هم مهارت نه لري او یا هم خپل هغه ستاج او مسلکي کاری په مسلکي شفخانو کې نه وي کړی نو په همدې دلیل باندې تصدیق دغه نشي کولای او یا هم ډېر لرې پرتو سیمې دي چې هلته د لابراتوارونو نشتون دی نشي کولای چې وینه په درسته بڼه باندې ریزلت تر واخلي او یا هم د غیب بلډ ایگزامینیشن ورته وکړي نو په همدې دلیل باندې اټکل کی چاراز علایم ګوري داراز علایم مطابق ورته وایي چې ته بلری او یا هم مورقه یا هم ملریای د دې د مهار لپاره یوازنې بهترین فاکتور او بهترین لاره هغه ده چې اول د باید د سی خوړو څخه او د سی اسکا کوبو څخه استفاده وشي او دغه به په قوی بڼه باندې به ډیر خوښ شي دغه افراد د ډیرو مایاتو نه استفاده وکړي البته که چېرته د یخو مایاتو سره دوی طبيعتا نه جوړیږي او یا هم بدن ورسره سازګاری نه کوي نو کولای شي د ګرمو مایاتو لکه پخې وبه چای شودې شوروا حلوا فیدنی سوپ او غیره د مایاتو څخه ډیر استفاده وکړي او په تلو مقدمه کې باید ډیر کوښښ دا وکړي چې ډیر وخت خپل د په کومه محیط کې ژوند کوي او یا هم په کوم اتاق کې دا وسیږي باید د دغه اتاق د تودوخي درجه فلوره نو وسی ټټه وسی باید اتاق متدل وسی ګرم نو وسی ځکه څومره د مورکیو د ملریا په حالاتو کې کچرته دی په ګرم منطقه کې بیا هم په ګرم اتاقونو کې پات شي او یا هم د تودوخه درجه لوړه وسی او دی پات شي نو تبند دی د بدن مایات نور هم ټیټه ځي صفر کېږي او په همدې دلیل باندې چې دغه شخص په قوی بڼه باندې مایات وانخلی نو د دې مشکل نه تنها دا چې مهار کېږي نه بلکې نورم د دې مشکل شدت پیدا کوي او دغه شدت بیا دوی د لاس او د خونه اچولای شي او په دې مقدمه کې باید د همدغه مورقه په د ملریا په ارتباط باندې باید وایو چې موږ یو مشخص خاص کورس لرو چې یو دوره د سایل لرو موږ د ملریا چې د ورځو څخه تر 12 ورځو پورې دا دوام کوي او په ځمن کې یو د دې میډیسن تداوی لپاره موږ یو برخه لرو چې د میډیسن تداوی په برخه کې باید هم موږ هغه مشخص کورس چې 15 ورځې نه علاوه ورځې او یا هم هغه تیر دفعه چې هغه ډېر تریشته واخه ستل شي او ډېر په بدن کې پات شو وسی نو په هغه صورت کې بیا په هغه صورت کې موږ بیا دا کورس غوښولای شو د 200 الی 300 ورځې پورې چې موږ خپل مثبت نتیجه د مریض نه بیرته واخیستل شو او په بل قدمه کې باید ډېر کوښښ شي دغه تعداد افراد لکه څنګه چې موږ مخکې ورته یادوري وکړه هغه فاکتورونه چې دغه امراض او لامل او بایس ورته ګرځي کاغه یا شو سی کاغه د ناپاک خوړو استفاده وسی کاغه نه هغه د ناپاک اوبو استفاده وسی کاغه چاپیریال ناپاک وي پاک نه وسی کاغه د وسیدلو ځای ناپاک وي پاک نه وسی نو باید په هغه باندې توجه وشي او په بل قدمه کې هغه وزیر صحت چې ویل شوی چې د تشتان نظر او تو په برخه کې تاسو مراد کوي او یا هم دغه ملوث او شاو سره چې فرضاً تاسو په روزمره ژوند کې خپل لاس غریوان است لاس ورسره وه یا ورسره دغه کوي نو باید دغه نه بعد بیا خپل حفظ الصحه باید لاسونه په صابون باندې ومینځل شي کچرته مونږه په څاګانو کې پاکي وبنه لرو او پاکو وبو څخه استفاده نه لرو نو باید کلورین ورته واچول شي تر څو په دا وب پاکي واکې میشه او دی وشي کول چې د سکاک لپاره ترې استفاده وکي نو دا هم د فاکتورونو دي چې په وقایوي ډول باندې هغه ته د افراد چې هغه مورقه او هم ملاریا لري باید دغه نه استفاده وشي یو خبره چې یا ټول وردا
بله
خوش بول باندې او هم د میډیسن په شکل باندې او ولی تشخیص په یو امراض ورته په یو مدیزه کې تشخیص ډیر مهم ده چې هغه په تشخیص کې متفقره
بله بل ډاکټر صاحب تاسو مو موقعیت مملک بدل کې تر څو موږ ته مواسم راشي ک د دې پختنې جواب تکمیل شوې بي زموږ بل ملمد احمدی په نوم دوی پختنه کړې و چې دغه د میوو د استفادې په برخه کې دوی څه باید وکړي ځکه زیاتره وخت د کوم میوي چې دی پر دې باندې دغه د حقینو لورې دوا پاشي کېږي دوا پرېښندل کېږي ولې څو دوی د میوي خوړل شي تر څو دغه کومه دوا چې دی د دوی ته سرایتونه کې دوی سره کوم الرجی اساسات پیدا نکړي
احمد صاحب د پټي اړوند باندې باید زوړم چې لکه څنګه چې ما مخکې دا وری وکړ چې خپل دوا هم چونې یو کیمیاوي مواد دی او کیمیاوي مواد هیڅ کله د انسان بدن ته مفید نشي واقع کېدلی نو په همدې دلیل باندې ډېر هغه بزګران چې ډېر وخت د کیمیاوي موادو څخه استفاده کوي او بیا د ماغه میوې څخه بیا هم د ماغه سبزی څخه دوی استفاده کوي او بیا هم د سکاک لپاره د خوراک لپاره خوري نو ډېر باید کوشش شي چې د دې افزلته هم راشي یو د چې کومه کیمیاوي دوا چې دوی استفاده کوي حداقل 3 ورځې یا 5 ورځې د واټن ورته ونیسي یعنی نشي کولای دوی چې فرضاً نن دوی مواد پر استفاده کوي 2 ورځې بعد یا هم 3 ورځې بعد دوی ترې استفاده وکړي تر څو په دې خطر باندې چې خپل دغه د پوستکي د میوې او یام د سبزی پوستکي کې دا کیمیاوي مواد پات کېدل شي او دا کیمیاوي مواد د انسان بدن ته موزر واقع کېدل شي نو ډېر باید کوشش شي چې یو خو حداقل یو واټن پر نظر چې ونیول شي او په دوه مقدمه کې دغه میوه او یام سبزی په شګر مو وبوباندي او یام د کلورین لرونکو وبوباندي باید دا تقریبا نیم ساعت کلورین لرونکو وبوباندي کې پات شي هغه موزر مواد او کیمیاوي مواد چې د دې پوستکي باندې پاتې دي هغه د دې نه لدی شي پاک شي بعد هغه نه به کول شي چې دوی په صحیح باندې باندې یو به استفاده کې هیڅ نو ضرر او مشکل ورته نه شي کولای
bale manana ډاکټر صاحب قیزاده که تاسو در وګرځئ کې د ناروغي په تړاو چې موږ تاسو موسمي ناروغي باندې کې وګورئ جدي ناروغي کمی وي دي چې هغه زرخ پریږي او تر بریده پورې انسان اته د مارګ تر خولې پورې رسولی شي
په افغانستان کې څو یو فقیر هواد د دلته په موسمي ناروغانو کې کچیر موږ وګورو سوک ته ګورئ یو هغه ناروغي چې 50 کلونه کته ماشومان لپاره فوق العاده د تهدید وړ دي چې د ماشومان لپاره 50 یو هغه ناروغي دي اغه پندغه ناروغي چې اغه په هغه مخال کې چې اغه سینه ده شپېتونه پورته وي نو اولنی ناروغي چې کومه ده دغه په افغانستان کې او بیا خصوصا د دوبی موسم کې چې اغه د ګیسټرونټرایټس یا د اسالات ده چې اسالات یا ترن چې د سودمیږي د مختلفو میکروبونو او همدارنګه د وایروسونو له کبله منځ راځي او په دې کې غټ خطر چې ده دغه د وجود د اوبو ځای کېدل دي چې دا ناروغي فوق العاده د ماشومان لپاره چې دی وی خوای په قرضواکي باندې ښکته کوي ځکه د قرضواکي مسله چې راځي دا به په درې مکانیزم منترادي چې دی خو د هغه اشتیا خرابيږي یعنی په کافي مقدار سره خواړه نه اخلي بل خو هغه په کافي مقدار سره خواړه چې د کولمو د لارې چې هغه ځای کوي او د بل خو په کولمو کې جذب د خوړو خرابيږي نو هم جذب خراب شو هم مغذي مواد ضایع شو هم وانه مثلا نو دغه ماشومان چې د زیاترن خوارځواکي او همدارنګ د وګو په کمواري او بل سره چې دغه ماشومان د مرګ طرف ته چې د مرګ طرف ته بوزي بل هغه کسان چې عمرونه ډیر زیات دي ځکه هغه عمرونه چې ډیر زیات دي کټابولیزم هلته به تخریبي پروسی ډیر زیاتی سری دي ځکه په هغه ځکه هغه عمرونه چې لکه د ورکوټي والی نو هغه تر ځوانۍ پورې سرویتو کالو پورې دلته چې تعاملي پروسی سری وي اما سرویتو نو وروسته به تخریبي پروسی زیاتی وي اوس که دغه کسان په دغه اصالاتو باندې ستکیږي یا دغه ساري ناروغي باندې ستکیږي دا هم دي چې فوق العاده ژوند ته دي
دویمه ناروغي کچیر مونږ راځو لکه د زیلی ناروغي یا دغه او زیلی ناروغي هم چې په خپل دغه ساري ناروغي ده او دغه ساري ناروغي چې زیلی ناروغي چې ده په خپل ځیګر باندې ډیر زیات تاثیر کوي ځکه ځیګر نشي کولای چې د ګلوبین چې کوم ده هغه په مصرف ورسی یعنی میټابولایز کی او ځیګر مونږ ګورو چې دا یو حیاتي عضو ده او دغه حیاتي عضو کچیر خرابې سره مخامخ شي اکثرا د زیلی په وجه باندې چې بیا خلک حتی کله کله د عادي دي زی عادي دي کی چې هپاتایټس ا دی چې په دې کې د ځیګر انزایمونه کله داسې کیږي چې هغه زر 1200 حتی 2000 ته کیږي چې هغه په خپل د انزایمونه په ځیګر کې د مړو حجراتو نه چې هغه را پیدا کیږي چې دا هم د دغه ماشوم یا د هغه کسان چې وګړي دغه ډیر زیات دوی ژوند غواخي او حتی کله د مرګ طرف ته هم بوزي هم دا د دې سره په خوا کې کچیر راشو اکثرا چې دغه د دوه موسم کې چې د کلرا ناروغي یا یو دم یو وبا منځکې چې دغه د کلرا ناروغي او یا هم د خو د تسمم ته غذایی چې موږ سره ورته وایو چې بعد غذاګانې باسي شي ځکه فقیر هیواد یو خلک ډېر زیات غریب دي یو خواړه اخري په دوه درې وختو کې د استعمالي بل اخر هغې ته تسمم غذایی وشي چې دغه تسمم غذایی کې په زیات مقدار سره مایعات وجود څخه زیاتېږي هم استفراقات کوي هم اصالات ورته پیدا کېږي چې دا هم د ماشومانو او هم د غټانو د ژوند دپاره ډېر غټ تهدید دی نو په دې اساس موږ ویلی شو چې دغه موسمي ناروغۍ چې دي که چیرې په وخت او زمان یې مخه ونیولی شي نو دا هم یو جدي ګواښ دی او بل خصوص په هغه هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي لکه زموږ استاد چې هم د اقتصاد د لحاظه او هم د ترقۍ د لحاظه هم دغه د تعلیم د لحاظه یعنی موږ په مجموع کې دلته نه اقتصادي امنیت لرو نه اجتماعي امنیت لرو نه فرهنګي امنیت لرو او نه هم د سواد امنیت لرو یو هم نه لرو چې کله یو هم نه لرو نو دغه ناروغي به همیشه موږ ته بدبختۍ راځي ګي
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسه ډاکټر صاحب صفه کتا راته وی چې یوې مسلې ته ډاکټر صاحب قضاده اشاره وکړه چې دغه زیړې په برخه کې ده دا مرختم تمره خطرناک ناروغي ده تمره کسان په افغانستان کې پرې اخته کیږي ځکه دغه ناروغي څخه حسابيږي چې ډیر کې تداوی مو کې بیا یو شاس کې دغه زیړې پات کیږي اله توامل څه کېدلی شي
دا چې موږ تاسو ټول په یو چې خپل زیړې دګر التهاب نه وي کسان چې موږ ته سپورت اشاره وکړه چون اکثر وخت زیړې اول زیګر د خپل فشار لاندې نیسي او مافیت هم خطر کوي او په زمن کې زیګر ته د اجازه نه ورکوي چې په خپل بلروبین استقلاب ته ورسوي نو باندې دلیل باندې ډېر افراد موږ په خپل کور د نګورو چې بخصوص د ووري په موسم کې هم په زیړې باندې ډېر زیات اخته کیږي او د دې ټولو امراضو هغه یوازنې جرل او دلیل چې ما مخکې هم یادوري ورته وکړه په خبرو کې ډېر زمونږ دا چې هوادوال مو ډېر اقتصادي بحرانونو مشکلات ځپلي دي او دا چې زمونږ په هوا کور دننه دیش کله څلوېښت کاله په هواد کې جګړه و موږ هم اقتصاد نه غورځولي وو هم د تعلیم نه غورځولي وو هم د پیشرفت او پرمختګ نه غورځولي وو نو په دې دلیل باندې موږ دلته ګورو په افغانستان کې چې په هر پنځه ماشومانو کې څلور ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ وي او ډېر وخت تاسو خپله به تر پوهیږي په دې باندې چې خپل مافیت د انسان د بدن د دفاع وزارت وظیفه مختوري نو پاندې د لبنان تاسو وګورئ کده یو هواد د دفاع وزارت ضعیف وو شي ډیر زر یو دښمن په حمله کولای شي او مغلوب کولای شي نو پاندې د لبنان دی کله چې د انسان د بدن مافیت سویه خطر شي او هغه ونشي کولای چې انټي باډي تولید کړي د بازي امراض او وایروسونو او د فنګسونو او دغه موسمي امراض په مقابل نو همدا لږ چې مافیت د غریب مقابل کې عجز پاتې شي او دا مرض کله هر مجرانه وی کاغه د تنفسي مجرانه وی کده هضمي مجرانه وی کاغه د نورو د پوستکو د برخې نه ووسی بساري امراض ووسی ډېر وخت ډېر پاسانه باندې د انسان په بدن باندې غلبه کوي او مافیت ټیټ وی د غریب مقابل کې انټي باډي نه تولیدي او همدا دلیل وی چې یو ماشوم او هم یو مریض د لاس په خونه واچوي په دغه مقدمه کې دا چې موږ تاسو به تر پوهیږو چې هر انسان بدن یو خپل یو بیلانس لري ځکه مالګه خپل یو بیلانس لري د بوري بیلانس لري چې هغه ته موږ ګلوکوز وایو د فشار بیلانس لري چې هغه موږ هم په دیاستولیک او سیټولیک هم په جګه او پټیټ فشار باندې ویشل شو او په ځمن کې د وینې بیلانس لري او همداسې د مایات بیلانس لري هر کله چې دغه بیلانسونه په بدن کې تغیر راشي یا تفاوت راشي کاغه د هر فاکتور لکه بل وو سينو اکثرا وخت کچرته مایا ته وجود راحت شینو پندغه صورت کې د انسان د بدن هغه سرکولیشن چې روزمره ته رقم تاویږي په رقم باندې دا نه ګرځي او یا ادم وظیفوي رامنځته کی یا هم د انسان بیلابیل برخه ته بخصوص ګردو ته اخلال رامنځته کیږي پاندې دلیل باندې دغه وجود د بدن کمکار کیږي او دا د بیلابیل ستونزو سره مخ کولای شي. په نمونه د مثال منګو وایو چې د دې هغه ته ځوانان چې هغه د شلو کالو تر 15 یا هم تر 20 کالو پورې اوسي تاسې اکثرا فشار چکې ورته کچرته مایا د وجود خطر شي نو فشار ورسره غورځي تیږي. کچرته د مایا لوړ حمله شي هم یو ستونزه ورته پیښېدلی شي. پاندې شکل باندې موږ مالګه هم ویشلی شو. کچرته د مالګې سویه راښکته شي نو فشار د سقوط سره مخ کیږي یا هم نور بیلابیل ستونزې زیږولی شي او کچرته د مالګې سویه ډیره شي او یا هم هغه تیر افراد چې د هغې سن د څلويخ کال لور هم اوسې هغه د مالګې نه ډیره استفاده کوي نو تاسو وګورئ دا غو اکثر وخت فشار جیګوي یا د جیګو فشارونو سره د لاسو ګریوان وي شدید سردردیانې ورته پیدا کیږي قار ډیر زیات کوي او په ځمن کې خوفتنګي ورته پیدا شي او بیلابیل نور ستونزې ورته پیدا شي. نو زبر تر هغه زم ستاسو سوال په حق لباندې چې ډیره وخت د جګړي امراض او یا هم نور موسمي امراض لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې اکثر وخت وړي کې چې نه زمکه ګرمي کې د زمکه په خيټه لوړ دي نو هغه پرتي وبه چې دندونه دي دغه دندونه اکثر وخت هغه فنګسونه چې هغه د انسان بدن ته مضر دي ذاته افراز وي او دا چې افراز کړه یا د تنفسي سیستم لاري نه یا د پوستکي لاري نه یا د د نور هضمي د ډوډېګانو لار نه وی هم د اوبو لار نه چې کله اوبه اخیستل کیږي او یو څه کې استفاده کوي دغه لار نه دغه فنګسونه په دې معنی کېنی او دا بدن ته سرایت کوي. بدن ته سرایت وکړه دا د انسان د بدن د معافیت پورې تړاو لري چې اکثرا وخت د هغه تعداد افرادو چې دغه د بدن معافیت لوړ ووسی نو دغه فتن د انسان بدن دغه مقابل کې یو جال جوړوي انټي باډي جوړوي او دا انټي باډي د دې بایس کیږي ترڅو دغه وایروس په هغه ځای په ځای باندې خنثی کی او نور دا وایروس پرمختګ او یا هم سرایت تپین دي انسان بدن کې نو ډېر وخت هغه ته داخله چې دا یو د معافیت سیستمونه ښکته وو سينو ډېر وخت دا به ډېر په سرعت باندې هم پرمختګ کوي او په ځمن کې شدت د مرز مورته ډېر وي او بل سایر د مرز ورته ډېر وي کچرته یو نارمل مریضي چې هغه د تبابت معیار ټاکل چې دا بد درې ورځې نو تر 15 ورځې پورې وو سي دا 15 ورځې دوام نه کوي بلکې دا 12 لس یا 15 ورځې یا یو میاشت دوام کوي ورته ډېر وخت دغه خبره ټول راګرځي به تزمن تغذیه ته د پاکو خورو او د پاکو اوبو استفاده ته او په ځمن کې چې ډیره مهمه خبره ده ځکه تبابت وایي چې اکثرا وخت د یو انسان د یو مرض په درملنه کې 10% دغه میډیسن چې ډاکټر صاحب توصیه کوي دارول لري او 10% نور وقایع رول لري چې متاسفانه موږ د وقایع په برخه کې ډېر ضعیف واقع شوی چې ډیره
ډاکټر صاحب وقایوي تدابیر په کې باندې خبرونه کې پروسی شی بو کې به پر وغږیږو چې کوم تدابیر به تونل شي تر څو وقایوي نه برخه تر ډیره پورې په کورنوي کې په افغانستان کې د عملی شي. ډاکټر صاحب قیزاده یو مسله چې موږ تاسو پر غږیږو هغه د موسمي ناروغي د دې لپاره واکسینونه مشخصه نشته که واکسینونه دي د څومره خل لپاره کار کوي لړمحاله دي وګمحاله دي کنه روټین شکل باندې باید واکسینونه تطبیق شي.
خبره کوم واکسین په خپل یو انټیجن دی او یو مخت دا انټیجن چې کوم موږ د واکسین داخلوونه په وجود کې لاغي په مقابل کې انټي باډي جوړیږي. اوس لکه یو مثال واکسین د ریزش او زکام دی. نو د ریزش او زکام د انټیجن اوس په فضا کې یا په هوا کې مختلف انټیجنونه موجود دي او یو شخص د کوم انټیجن سره چې زیات حساسیت لري دا د کوم انټیجن په مقابل کې د کوم د انټیجن په مقابل کې تاغه واکسین ورکړي دي چې هغه د هغه په وجود کې راغی د انټی باډي جوړ شي چې بیا کچري د هغه په مقدار سر مخامخ کیږي مخکې د مخکې د هغه په وجود کې ماسکر موجود وي هغه داخل چې هغه په دې کې راځي پلان کې دی او د من دی یوسي نو بین انتر کله ځکه کیږي چې دا واکسینونه نتیجه ډیره زیاته نه ورکړي اکثر خصوصا چې باغ کې هغه کسان چې خصوصا پرې و او اخر وګورو چې هوا ډیره زیاته ککړه ده او رینایټس ډیر زیات دی یعنی د پاجنه د اوبو راتل دا په خپل یو الرجي دی واکسین چې اکثر خلک چې واکسین نه کوي بیا کومه خاصه نتیجه نه ورکړي او د دې سره علاوه نور مختلفو بیټری امراض لپاره هم لکه د مورخې لپاره هم واکسین موجود دی او یا هم د نفسنګې لپاره هم واکسین موجود دي چې دا ټول واکسینونه په مجموع کې اکثر ډیر زیات موثر واقع کېدې نه شي ځکه چې د زمونږ په واټ کې چې وروستپاتې واټ دی دلته د هوا کې او په فضا کې ډېر مختلف انټیجنونه موجود دي او د هغې په مقابل کې لکه اوس یو لنډ مثال موږ داسې وکړو سره چې هغه د ګرد سره تاثیر لري د ګلانو د
پولن سره اساسیت لري یا د غنمو د وړۍ سره اساسیت لري یا د پروټین سره اساسیت لري کوم شي سره اساسیت لري نو واکسینونه موجود دي خو په داسې هوادونو کې چې هلته وقایه نه وي هلته د واکسینو نتیجه دومره خاصه نه وي او ډېره زیاته مثبته نتیجه هم نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه ژوندی یوسی. ډاکټر صاحب اضافه تاسو ته به در وګرځېږم. ځینې وخت په افغانستان کې دا چې خلکو ته لاسرسی نه لري ادویجاتو ته یا امکانات نه وي ډاکټر ته نشي تللی، هغوی ځینې کورني یا طبي تدابیر د موسمي ناروغیو د درملو لپاره نیسي، دا باید څومره مؤثره دي؟
موږ مخکې ورته اشاره وکړله چې اکثرا باید په اوله قدمه کې د هر څه نه وړاندې د خپل د صحي غذاو استفاده ده او د صحي څښاک اوبو استفاده ده. په دویمه قدمه کې د چاپیریال ساتنه بیخي فرض مطلق ده، چې ځکه اکثرا وخت د ناپاک چاپیریال څخه دغه فنګسونه او دغه امراض او دغه ویروسونه زیږیدلی شي. په درېمه قدمه کې که زه مشخص امراض ته راشم، هغه موسمي امراض چې د اوړي په موسم کې فرضاً یو څوک په مصاب کېدلی شي، چې هغه اسالات دي او استفراقات دي، تبې دي او یا هم ملاریاګان دي، لکه څنګه چې موږ مخکې ورته اشاره وکړه، ډېری وخت د اسالاتو په برخه کې کولی شي ډېری هغه تعداد افراد چې په اسالاتو باندې مصاب کېږي، البته په د اوړي په موسم کې نو باید کوښښ وکړي چې د ګرم مایعاتو نه ډېره استفاده وکړي، ځکه د اسالاتو په صورت کې ډېری وخت انسان خپل د بدن معافیت د بدن مایات خپل د لاس اور کوي او په همدې دلیل باندې انسان بدن د کمبود د مایات سره مخ کیږي او همدغه د مرګ بایس کیدلی شي. ورته نو ډېر به کوشش شي د خام استفاده ونه شي، لکه خام اوبه، خام ترکاری او خام میوه. په میوه کې صرف یو کلی څخه کولای شي چې استفاده وکړي، او په ګرم مایاتو کې د پخو اوبو نه د پخې اوبه، چای، شودې، شوروا، حلوا، سوپ او غیره دغه شیانو څخه باید کوشش وکړي چې ډېره استفاده وکړي. په دومره قدمه کې د طبي په صورت کې کچرتا ډیر هغه افراد چې په تبه باندې مصاب کیږي او یا هم په ملاریاګانو باندې مصاب کیږي، په دې کې هم مایات ډیر زیات شر دی او باید تربن څخه استفاده وکړي، خه مایات واخلي، خه غذا واخلي، هغه خوړو واخلي چې بدن مارکیټ سره پورته تللی شي، باید دې څخه استفاده وکړي. او که د ژمي د موسمونو موسمي امراض تر شو، کفر ځنغه ګریپونه دي، بیلابل ریزشونه دي، یا هم نفسنګیان دي، یا هم ریزشونه دي، د دغه امراضو د مهار لپاره هم باید یو کوکو کې خپل هغه سی تدابیر په نظر کې ونیسي او د ګرم مایات څخه استفاده وکړي، د خام مایات څخه استفاده ونی کړي او په ټول بدن د
یوازې څه دی. بله بله، د ډاکټر صاحب واس پورسته کې موږ سره خراب شو، زمونږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. په خبرونه کې چې سره نن ډاکټر صاحبانو د روان موضوع په تړاو همکاري وکړه، ډاکټر صاحب عبدالحق زاده د داخله ناروغي متخصص و هم درنګ ته د خلانه ناروغي متخصص ډاکټر صاحب کوم اضافه و چې سره مال ول ترغو چې بیا ساس درنه حضور تزریګم په لاله مسفرم خو وخت
جنت افغانستان دے وطن. در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي تات چې در ګورم سترګې مې رڼا 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 شي پاچ څنګه وینم ټول جهان زما 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 شي پاچ څنګه وینم ټول جهان زما زما چھے در کو رماستر گے میرا
ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره